سلامونه ستړي مشه زه سفي ولاستان ایگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم په خبرونو کو د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي د افغانستان په شمال کې د قوشتېپه کانال د جوړیدو په اړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو په سرمشریزه کې وړاندیز وکړ چې د یاد کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره باید یوه کاري ډله رامنځته شي. ازبکستان په داسې حال کې د قوشتېپه کانال په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت بیا د قوشتېپه کانال جوړول خپل اساسي حق بولي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل افغانان د خپل اوبو د مدیریت توان لري، خو د اوبو د برخې یو شمېر پوهان د ازبکستان اندېښنه پر ځای بولي او ټینګار کوي چې طالبان باید د قوشتېپه کانال په اړه دغه هیوادونو ته وضاحت وړاندې کړي. د نړیوال مرستندوی ماموریت IAM مؤسسه وایي د طالبانو له مالیه وزارت سره په ارتباط کې شوې ده او د ملګرو ملتو او اکار له مؤسسې سره اړیکې نیولې چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیف آزاد شي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې نن په یو بیان کې وویل دوی ته د خپلو غړیو د نیولو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د راپورونو له مخې ولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې له IAM مؤسسې سره کار کوي یولس ورځې مخکې په غور کې نیول شوي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دغه کسان د عیسویت د ترویج او تبلیغ خاطر نیولی دی. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم دروازې له پرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړه غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې ها غاړه هم د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یوه او بل نوم لارې بندوي. په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې چې د تورخم دروازه تړلې پاتې وه دواړو غاړو ته د راپورونو په اساس تر $2 میلیون پورې زیان اوښتی دی. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې په لومړي تلین کې چارواکو د هغې پلار امجد امینی نیولی دی. د 22 کلنې مهسا امینی مړینې یو کال مخکې د ایران د رژیم پر ضد د سختو اعتراضونو لامل شوه. د لاریون کوونکو د ځپلو سره سره بیا هم لاریونونه دوام لري. د ازادي اروپا د فردا راډیو د راپور له مخې امجد امینی د سه شنبې په ورځ له خپل کور بهر ونیول شو. د پښتنو لپاره په خپل پلرني ټاټوبي سقز کې د استخباراتو څنګه ته وړل شوی. هغه ته ویل شوی چې هغه او کورنۍ نن له کوره د وتلو اجازه نه لري. امنیتي ځواکونه د دوی کور محاصره کړی. مهسا امینی د تیر کال د سپتمبر په 14 په تهران کې د ارشاد پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. هغه د اسلامي حجاب د نه رعایت په خاطر او تور نیول شوی وه. لاریون کوونکو تیره شپه په ایران کې د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د دغه هیواد د مشر پر ضد شعارونه ورکول او د ښځو د حقونو پر درناوي یې ټینګار وکړ. نن هم د ایران په ګڼو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د تیر جمهوری نظام د پولیسو دی افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د طالب ځواکونو لخوا د کابل په کارتینو سیمه کې وژل شوی.
همدې کور کې د نصیر احمد طالبانو لخوا راوړل شوی سره د څلور نفر نورو همدلته لومړی شکنجه کړي بیا شهادت رسولي وروسته لغونه بیا راپور داسې جوړ کړی دی چې دا اختطافګر دی.
نن د سپتمبر 14 د مهسا جینا امینی لومړی اتلین د مهسا تیر کال په همدې ورځ په روختون کې ساور کړ. ورسله هغه چې د ایران د گشت ارشاد د پولیسو لخوا په توقیف کې کومه ده تللې وه. د ایران د رهبر پر ضد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې. په غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزارن وهلي. اصلي علت یې د پولیو د واکسین نه اخیستل بلل کېږي.
بس واکسین ورکي مرته نه درکړ داسې
نور بیبي په زړه کې ارمان لري چې کاش روغه جوړه وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه.
ځوان سمارتو او ډاکټره سم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د تیر جمهوری نظام د پولیسو دی افسر نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې له څلورو تنو سره طالب ځواکونو د کابل په کارتینو سیمه کې وژلی. که څه هم د کابل د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویاند خالد زدران د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت
د رواني میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه په خواني ټوټر لیکلي چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتینا او سیمه کې له منځه وړي. خو د وژل شوي نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د دریو نورو کسانو سره د کارتینا په درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او د انسان تښتونکي تورې پرې پورې کړ. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه سرغړونه او د تیر جمهوري نظام د یو شمېر غړو په وژلو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی، تازه د نصیر احمد په نوم د تیر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د کابل په کارتینو سیمه کې د طالبانو له لوري له نیولو او شکنجه کولو وروسته وژل شوی. د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو حکومت ویاند خالد زدران په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د رواني میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ادا کړی چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتینو سیمه کې له منځه وړي. په بیان کې راغلي د یو تښتول شوي افغان د ژغورلو په هدف په دغو عملیاتو کې سړي تښتونکو له امنیتي ځواکونو سره وسلواله نښته وکړه چې په پایله کې د یادې ډلې څلور غړي ووژل شول. له بده مرغه تښتول شوی هیوادوال په داسې حال کې طالبانو ته په لاس ورغی چې انسان تښتونکو په شهادت رسولی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا پر بنسټ مو هڅه وکړه چې د تښتول شوي کس د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو په موندلو یې بریالي نه شو. خو د وژل شویو کسانو له ډلې د یو تن نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه نیټه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د درېو نورو کسانو سره په کارتینو درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او له وژلو وروسته یې پرې د انسان تښتونکي تور پورې کړ. د نوموړي د تره زوی شیرشاه سهاک اتل ازادي راډیو ته وویل
د شپې 2 بجې وې همدې کور کې نصیر احمد طالبان له خوا راوړل شوی، سره د څلورو نفرو نورو چې هغه هم دوه د ظلمت ولسوالۍ دي، یوې د سکمنو ولسوالۍ ده، او دا کسانو سره یو ځای همدلته لومړی شکنجه کړي، بیا شهادت رسولي، وروسته له هغونه بیا راپور داسې بجوړ کړی ده چې دا اختطافګر دي او چاپای پیچولې ده. د ځانګړو ځواکونو له خوا نه اختطافچیان نه ووژل شول.
په پیښه کې د درېو نورو وژل شویو کسانو د کورنیو د غړو په موندلو هم بریالي نه شو. شیرشاه سهاک وایي نصیر احمد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو افسر او د یو ټولي معتمدو چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته یې دنده پرېښې وه په کابل کې اوسېده. دې دا هم وویل چې د طالبانو له لوري د نصیر احمد له نیولو وروسته دوی د طالبانو د حکومت له یو شمېر مشرانو سره هم ولیدل، خو د هغوی له لوري ورته وویل شول چې له څېړنو وروسته به یې بندي خوشي شي. د دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو استخباراتو د دوی دوه شخصي موټرې هم له ځانونو سره وړي او له پیښې وروسته یې د بل ورور چې تازه له سعودي راستون شوی و هم نیولی او تر دې دمه یې د ځای او جرم په اړه معلومات نشته. خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا پیښه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو حکومت لا له وړاندې د بشري حقونو د پراخ نقص او د تیر جمهوري حکومت د کارکوونکو په خپل سرو وژنو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی. د تیر زمري اسد میاشتې په 1.5 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وویل چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1.5 د مخکینی جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص لا تاسو زیاتې قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي و چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما په راپور کې زیاته شوې وه چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لېږدولو وروسته وژل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس شبکه دا راپور له حقیقت لري بللی و او لیکلي وو چې د اسلامي امارت له لوري عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي ده. یوناما د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بللی او له طالب چارواکو یې غوښتي وو چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د یو پخواني پولیس نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه د اختطافګرو په نوم لومړی شکنجه او بیا وژلی دی. دا پیښې سره له دې کېږي چې طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د عفو عمومي اعلان کړی. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د مشر دا فرمان ولې په ځینو برخو کې نقص کېږي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند او د طالبانو له یو منتقد رحمت الله اندړ نه مطرح کړې ده.
لومړی خو د طالبانو دغه واک څه دی؟ دا کوم مشروع واک نه دی، یوازې د زور په واسطه باندې یو حاکمیت دی یا غلبه ده. زور په مجموع کې استبداد دی، ظلم دی، او د استبداد او د زورواکۍ لپاره همدغه شی دی، همدغه څه دی، د استبداد او د زور لپاره همدغه اصل دی او همدغه تګلاره ده چې په زور به هر څه یېل کوي یا په زور به یې لارې ته راولي. نو دوی په لومړي ځل لپاره سیم کو معاف وکړې وه، هغه دا نه وه چې دوی دو تیرو پوځیانو ته یا په اصطلاح تیر نظام کارمندانو ته عفو کړې وه، هغه دوی همدا ټول وژلی نه سوای، او هغه څه سي وژل هغه یې لومړیو کې هم ووژل، بلکې د پلان له مخې هم ووژل. دوی د هر ولایت لپاره د موږ د معلوماتو په بنسټ باندې دوی د هر ولایت لپاره یو کاري دغه جوړ کړی و، هر ولایت لپاره یو لیست جوړ کړی و چې دغه کسان باید په هغه اوایلو کې له منځه ولاړ سي، او څوک یې په طالبانو باندې ډېر انتقاد هم ځکه ونه کړي چې دوی به یې دا خپل ځان د براعت لپاره به دا ووایي چې لومړۍ ورځې خو د دغه ورځې وې ګډوډي ورځې وې، څه څه سوي دي دا دغه دی، دا په ګډوډي باندې تحمیل کړي، یعنې ووایي چې دا ګډوډي وه. بس دغسې دغه دوه سمبولونه کېنول دي چې دغه ته مو خواف وکړي ده.
اندر سب د دې وضعیت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
ورځ تر بلې خطرناکه کېږي. هغه موږ یې وینو ځکه استبداد او ظلم سده دا پایښت نه لري، او څومره ظلم کېږي دومره هغه غبرګونونه زیاتېږي ورسره. او بلې خواته دغه د دوی هغه دروغ، د دوی هغه ادعا، هغه ورځ تر بلې باطلېږي. هره ورځ د عفي ناره وهي، او هره ورځ دغه وزلی، او هره ورځ د تیر نظام یو عسکر وزلی. بیا چې پوښتنه ځینې وکړي دوی بیا څنګه دغه کوي؟ دوی وایي چې شخصي دښمني به درلود. نو اوس سړی شخصي دښمني که شخصي دښمني باندې موږ راواخلو، شخصي دښمني یوازې د نظام عسکر ولې لري؟ دا نور خلک یې ولې نه لري؟ شخصي دښمني به خدای سي یوازې ولې هره ورځ عسکر ووژل سي؟ ولې د نظام یو افسر ووژل سي؟ ولې د نظام یو کارمند ووژل سي؟ نو شخصي دښمني خو بل چا مي
دا چې پخوانی پوځیان یا په ټوله کې د تیر نظام کارمندان او پوځي عسکر دا خوندي پاتې شي او دوی ته زیان ونه رسیږي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
زه خو د دې لپاره داسې یوه ډېره واضحه حل لاره نه وینم، خو په نړیوالو ادارو باندې د عفو په نړیوال سازمان باندې په هغو ادارو باندې چې هغه د انسانیت د انسان د ژغورنې لپاره او د بشر د ژغورنې لپاره کار کوي، هغوی باید دغه خلکو یو جدي غږ واوري، او د ټولو هغو کسانو چې هغه د خپل خطر اسناد وړاندې کوي. د ایواکویشن په دې پروسه کې ډېر دغسې کسان چې هغه له سره تر خطر لاندې نه وو په دغو ایواکویشن په پروسه کې ووتو په دغه د تخلیف پروسه کې، مګر داسې مستحق کسان په افغانستان کې پاتې دي چې هغه اوس هم تهدید دي، پخوا هم تهدید وو او اوس هم د طالبانو له لاسه تهدید دي، او حتی اوس په افغانستان کې په کور کې داسې ژوند کوي لکه یو بندي یې باندې نشي راوتلی. نو یوه 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 ښه حل لاره همدغه ده چې د عفي نړیوال سازمانونه یا ټول هغه سازمانونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، ټول هغه که په ټیټه کچه دي که په نړیواله کچه دي که په هر څومره دي، له دوی نه یوه غوښتنه ده او بلکې د دوی دا کار دی، نو د دې خلکو د نجات لپاره یوه لاره برابره کړي.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړو چې د طالبانو منتقد هم دی، هغه د یو افسر د کورنۍ د ادعا په ارتباط او په ټوله کې د عفو د فرمان د نه عملي کېدو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. خو طالبانو تر دې مخکې د دغسې رپورټونو په اړه باندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې ځینې دغه پېښې د شخصي دښمنۍ له امله شوي، او په ځینو مواقعو کې طالبانو د پخوانیو افسرانو وژنه او شکنجه رد کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر سوداګر وایي د تورخم د دروازې لپرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړو غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي او اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې غاړه د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یو او بل نوم لارې بندوي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي افغانستان لوري ته تله خراب شوی او چې برته جوړ شوی خود پاکستان لوري ته د سکینر د خرابېدو له امله موټر ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تګ را تګ وکړي. دغه موضوع زموږ همکار تعقیب کړي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي.
که څه هم پرون د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ پر وړاندې خلاصه شوې ده، خو اوس یو شمېر افغان سوداګر وایي بار وړونکو موټرو ته لا هم اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي چې مسؤلینو ورته تخنیکي ستونزې بهانه کړې دي. کومی ویډیوګانې چې له سیمې څخه ازادي راډیو سره شریکې شوې پکې لیدل کېږي چې د تورخم دروازې هاغړه سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي دي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته د لارې بندېدو لپاره پلمې لټوي. د زروخان په نوم د تازه میوو یو سوداګر چې موټر یې بار ولاړ دی، د شنبې د ورځې په سهار یې ازادي راډیو ته په رالېږلې ویډیو کې وویل:
سکینر زه تاسو ته قسم خورم چې دا د دویم نه درېیم ایټم نه وښي، دا سی یو ډرامه. سکینر صرف پیسو لپاره هغه جوړه کړې ده، اول هزار ته یم چې 1500 بیا زر بیا اوس یو نیم زر پلی کنه، چې که دا مالونه خراب شو قسم دی چې دا لیار موږ د په شل ورځې کې کولاونه که چې موږ یې دغه مالو تاوان نه را کړی.
دغه سوداګر وایي پرته له سکینر هم کېدلی شي چې پر کرخه موټر یې وکتل شي او اجازه ورکړل شي. د اسماعیل په نوم یو سوداګر هم د شنبې ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل: د تورخم لاره د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له شخړې وروسته د سپتمبر پر 9 د هر ډول تګ را تګ په مخه وتړل شو، خو د دواړو لوریو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرون دا لاره بیرته پرانستل شوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې پرون د ننګرهار د رسنیو دفتر په واتس اپ ګروپ کې د دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړ او ویل کل چې تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ را تګ پر مخ خلاصه شوه. همدا خبر د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر پاڼه خپور کړ. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په تورخم کې ځایی کاروباریان وایي د لارې له پرانستل کېدو سره سم چې بار وړونکو موټرانو ته د تګ را تګ اجازه ورکړل شوه، له دروازې دې غاړې تل او هاغړه سکینر خراب شول چې ورسره سملاسي بیرته لاره د لوی موټرانو په مخه وتړل شوه. دا چې له پرون راهیسې د تازه میوو او سبزیو له امله دواړو لورو ته څومره زیان اوښتی دی، د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته یوازې دومره تایید کړه چې لاره تړل شوې او دوی په دې هڅه کې دي چې یاد لار ژر تر ژره پرانستل شي. نوموړي پرون ازادي راډیو ته ویلو چې د تورخم دروازې د 9 ورځو پر لپسې تړل کېدو له امله تر دې دمه دواړو غاړو سوداګرو ته شاوخوا $2 میلیونه زیان اوښتی دی. لا معلومه نه ده چې په تورخم دروازه به بار وړونکو موټرو ته کله د تګ را تګ اجازه ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران په مختلفو سیمو کې ورسته تر دې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي چې تیره شپه په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. دغه مظاهرې د مهسا جینا امینی د لومړي تلین په مناسبت ترتیب شوي دي. مهسا جینا امینی تیر کال په همدې ورځ ورسته لغه پر روغتون کې سا ورکړه چې د راپورونو په اساس د گشت ارشاد یا د اخلاقي پولیسو په توقیف کې کومه حالت تللې وه. منتقدین وایي چې هغه وهل ډبول شوې وه او حکومت تللې وه. د مهسا امینی تر مړینې وروسته په ایران کې سختې مظاهرې وشوې چې د راپورونو له مخې د حکومتي ځواکونو او د حکومت پلو ملیشو په لاس تر دې دمه تر 1500 زیات مظاهرچیان او خلک وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانۍ کوردۍ 22 کلنې مهسا امینی لومړی تلین دی. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین په ورځ امنیتي ځواکونو د مهسا پلار امجد امینی سهار له خپل کوره چې یو ډول کلابندی له ځان سره د استخباراتو ادارې ته بیوي. په دې تړاو یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي دي چې استخباراتو د مهسا پلار ته ویلي دي چې باید له خپل کوره ونوزي او د لور هدیرې ته هم ورنشي. همدارز دی په هغو مراسمو کې برخه نه اخلي چې د مهسا د تلین لپاره نیول شوي دي او وار له مخې اعلان شوی و. د راپور له مخې تر پښتنو ګرویژونو وروسته د امنیت کسانو د مهسا امینی پلار ته اجازه ورکړې ده چې بیرته خپل کور ته ستون شي. د ماسا مور او پلار مشغان افتخاری عوام جتامینی نشتې اونې مخکې خبر ورکړی وو چې د ماسا تلین به په هدیره کې نیسي. تیره شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای ځای مظاهرې وشوې. د پلازمینې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهرچیان راووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند ازادي. پروسه شکل په دې ورځ ماسا امینی وروسته تر دې د تهران په یوه روغتون کې سا ورکړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللې وه. تر دې پیښې وروسته د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زندانی شول چې یو شمېر په اوږده حبس محکوم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ماسا تر تلین یو ورځ مخکې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې له بریتانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره یې خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د مظاهرچیانو د ځپلو په خاطرې په 25 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګولی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ پرې بندیز کې شامل دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو غزنی ته. په غزنی کې د یوې 12 کسیزی کورونې څلور غړي ګزان وهلي او وای چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. دغه کورونې د غړو په خبره چې د څلور ګزان وهلو له جملې څخه دوه مړ شوی او دوه نور په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان په ټولنه کې ګزان یو خطرناک ناروغي بولي او وای د واکسین ساتکه او د کورونې چاپیریال پاک ساتلې د مخنیوي غوره لار ده، خو که خلک په نظر کې ونه نیسي راتلونکي به دغه کورونې په څیر وي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی دغه ځانګړي ریپورت.
د تران سزم جوړو او ګرځې ده مکتب می وای.
دا شاوخوا 30 کلنه نور بیبی ده چې په خبرګو پښو شله ده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان شکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپل اولادونو ته د پولیو ضد واکسین ساتکې نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک د خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغه جوړه وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختۍ ژوند تېروي. نور بیبی د دولسو خویندو او ورونو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزڼ وهلي، خو یو ورور یوه خورې په 30 کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوي او یوه بله خورې چې تر دې کشره د په دې برخلیک اخته ده. دا نور بیبی مور چې په خپلو نازولو په خدا او زیاتې سختۍ ورسره ګاللې د خپل اولاد د نیمګړي ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تېروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نور بیبی په څیر ناروغان وو. کله چې 30 کلنۍ ته ورسېدل نو مرګ یې راڅخه یووړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ شي. دا وایي د خدای پار د یو څوک تر سره مرسته وکړي. که یوې خواته د نور بیبی مور د خپلو اولادونو په نیمه خوا ژوند پخده، نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپلو اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی. دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. علم خان زیاتوي ټول 12 اولادونه لري، څلور زامن، اته لوڼې، چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګذر ناروغۍ له امله مړ شوي. دی وایي د بېغورۍ له امله مې خپل اولادونو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکړي چې پایله یې داس وه.
چې دی ولویږي له پښو لخوا بیا مقصد په درې کاله کې یا په درې نیم کاله کې بس مځکې ته کې بذاتي پښې خلو کار پرېږدی یا یادې پر غوښتو باندې دي، نو سره په تکلیف و زحمت باندې ډېر یو.
د نور بیبی کورنۍ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګوزن یوه خطرناک ناروغۍ بولي او وایي د واکسین ساتکې د مخنیوي غوره لاره ده او خلک یې باید خپلو اولادونو ته په وخت سره ورکړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بېغوري او لاپروایۍ له امله د خپلو اولادونو راتلونکی د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي.
پولیو ډېره خطرناکه ناروغي ده چې د هغوی له مابینه وړلو یا د هغو ایریډیکیشن چې ده هغه باید واکسینو په واسطه باندې وشي.
بل لور ته د غزنی عامې روغتیا مسؤلین وایي دوی د پولیو په لمنځه وړلو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکو ورکول او د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلکو ته پیغام همدا ده چې ماشومانو ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي تر څو د دوی ماشوم او د دوی فامیل متضرر ونه اوسي.
د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکې نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اپل کمپنی له نسبتا اوږده ځنډ وروسته نوی آیفون په یو لړ مراسمو کې وښود. نوی آیفون یا آیفون 15 څه ځانګړتیاوې لري او په کومو رنګونو کې راوتلی؟ دا به عصمت څاروان درته ووایي.
وروسته له دې چې د تېرې اونۍ د سه شنبې په شپه آیفون 15 په یو لړ مراسمو کې نندارې ته وړاندې شو، د دغه آیفون په اړه معلومات سوکه سوکه رابرسېره کېږي. آیفون په یو وار څلور موبایلونه راوېستل: آیفون 15، آیفون 15 پلس، 15 پرو او 15 پرو ماکس. د دې آیفون بیټرۍ په ساعت کې 3309 ملي امپایر ده او قوت یې په ساعت کې 2901 واټ دی. د دې آیفون د کمرې کیفیت هم تر مخکینیو لوړ دی. د آیفون 15 سکرین یا شیشه 6.1 انچ، کمره 48 پکسله، داخلي حافظه له 128 څخه تر 512 گیگا بایټ پورې رسیږي. د آیفون د تولیداتو د بازار موندنې مرستیال رئیس کایان درانس د آیفون 15 د مخکتنې په مراسمو کې وویل:
آیفون 15 بالکل نوی ډیزاین لري چې خورا ښکلی دی، یو مخصوص د مسلکي کارکونکو د پام وړ دی.
دا آیفون په ګلابي، زیړو، شنو او تورو رنگونو کې راوتلی او لومړنۍ بیه یې $99 ده. البته د آیفون پلس بیه بیا $100 لوړه ده، ځکه چې سکرین یې لوی دی، یعنی 6.1 انچه. د آیفون 15 پرو بیه $1,099 او د پرو مکس بیه $1,099 ټاکل شوی ده.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اصل السلام زما زموږ د ملت تخرجو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به ان شاء الله هم زموږ او هم د دې کارونو دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یو تذکره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه. الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس نو یو پام دې ته کې هو ده.
د زده رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام مداد سے متقاعدین تبادی نسور لسو کول نه رپدی خو متقاعدین معاش نه لخصته بچو مشیو وړو وړو مشمول لري مسیانو بچان لري. نو اخر غم دی خوراک او خان دی پروسه بندوبست وړي. نو خو د خدای نو وتلو بل هیڅ اثر نه شته.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو محترمو خبريالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقع ده. په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید، تبخات څخه زیات سوی ده جورنالستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسی کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي د افغانستان په شمال کې د قوشتېپې کانال د جوړېدو په اړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو په سرمشریزه کې وړاندیز وکړ چې د یاد کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره باید یوه کاري ډله رامنځته شي. ازبکستان په داسې حال کې د قوشتېپې کانال په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت بیا د قوشتېپې کانال جوړول خپل اساسي حق بولي. د نړیوال مرستندوی ماموریت IAM مؤسسه وی د طالبانو له مالی وزارت سره په ارتباط کې شوې ده او د ملګرو ملتو او اکار له مؤسسې سره اړیکې نیولې چې د دوی اتل زغړی د طالبانو له توقيف آزاد شي. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم دروازې له پرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو لامل دواړه غاړو ته پر تازه میوه او سبزی بار موټری ولاړې دي. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې په لومړی تلین کې چارواکو د هغې پلار امجد امینی نیولی دی. د 22 کلنې مهسا امینی مړینې یو کال مخکې د ایران د رژیم پر ضد د سختو اعتراضونو لامل شوه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلکو په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، زما فامیل زما کورنۍ ونه زوریږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تیرایي دستونی.
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. خای دا خبره تاسو هم اوریدلی وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکې ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلی چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو له مخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغانه سوداګره سیده غزنیواله وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا له همغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، په هر خبره کې امتیاز او لورانو ته ټیټه سترګه باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او داس کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونیو باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم داسې خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي او که چېرې په مجلس کې کینې وایي چې د ما خور داسې ده، ما میرمن داسې ده، د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمنې برعکس که چېرې د نارینه څومره بدخویه وي بیا هم دا خپل دی خواند صفات کوي خپل هم دسی خوایندې او مورې او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي. نو د ما هیله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ، دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ، او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپاری د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي خپل مېرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل مېرمنه.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي. که چیرې میړه خپلې مېرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او مېرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلي دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو مېرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه ښه په تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسو وګورئ د اسلام سپېڅلی دین هم حکم کوي، او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادب هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسي. نو د دې اوږد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ دا دردونه او کړاوونه ولمنځل سي او وزغمل سي. یا که سختي وي او که خوشي وي، هغه یو ځای باید وزغمل سي او ولمنځل سي. نو اصلا د دې اړیکو د شوالي لپاره د مېرمنې او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي. اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان ونسي او د هغو وقار ته صدمه ونه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید خاوند او مېرمن د یو بل احساسات درک کړي، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې مېرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي مېرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې خوښونه او سرګردانه تیر سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې مېرمنې سپکاوی کوي. د هغه په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دی درانه شوی. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دو نه بلکې ډیر زیات بار بار لیدلې دي په ښارونو کې، په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهد یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه هرڅه پکې کامل. سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښې له مخې واده یې کړی، اما په خپل کورنۍ کې دومره زه توهین کېږم، دومره تعقیب کېږم. که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی، زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم. د ده څلور پنځه مجردې خویندې م شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور هم شته، نور هم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر د دا ما منلی دی. نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کمی یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلې دی چې اول نان پختن، اول دیګه یاد میگیرستی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته ایسه منو ویل، همدومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ شی مې ونه ویل. په کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو مورو د نورو په مخ کې مېلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي
غواړي په کوټه کې راته وایي زړه دې تش که خیر دی اما متاسفانه چې وایي نه بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوشي که ماشوم لږ ذره شوخي وکړي هغه وکړي د هغه قصور زمانه وباسي او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم نه اجازه لرم نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کړم هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم یو شی ته مې زړه کېږي اما دا حالتونه وایي همیشه په ما حاکم دي ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جنکۍ دنیا ته راوړې دي دا خو زما قصور نه دی بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی علیک نشم راوړ یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی دا خو امکان نه لري چې زه پکې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینوي او تحقیروي؟
دلیل دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي هغه ملمانځي مبارکي او بل ته ورکوي بېشانه مجلسونه ورته نیسي او دا او هغه او دا مغه کوچنیوالي نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي د ته نازونه ورکول کېږي همداسې چې لویېږي همداسې چې ورکول کېږي نه د دې نظر ته څوک احترام لري نه دای کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد کې دغه انساني برخورد مراتېږي په اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کې هغوی د اولې ورځې نه ماتې تر هغو چې مري او دغه وقدې دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه پړنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي هنر زده کوي چې په خپلو پښو شي په خپله اقتصادي صلاحیت ولري استقلالیت ولري چې تاسو ومنل شي تاسو خپل انسانی چوکاټ دفاع وکړی شي او متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ور باندې بند کیږي کار ور باندې بند کیږي بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دې باندې ظلم زور زیات هغه چې په کور کې دی او نالوست دی هغوی خو بلا ستونزې سره لویږي واد کیږي د یو عالم نامرادیانو سره پاغ کور کې بلاخره ګور دی هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي اته مور خور لیدای نشي ډیر اندک نزاکتونو باندې بیا ډیر لوی دښمنیانې زیږي او ټول ظلم زور په هغه ستړي ستومانه کزی باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کیږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هیڅ اما ظلم مور باندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي هیڅ دنده وظیفه هم نه لري په تیره بیا کله چې نظام بدل سنو ډیری په کورسول بيدان دي سول یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري د کور مسولیت لري ل خپلوان سره د تاګ راتګ سیالي مسولیت لري مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ترانه نوزي آلته عامر بل څوک چې په ما خبره دي دی میړوي د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینې او تحقیري په دې عقل تاسو وایي
عادت نیولې دی دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي ځکه چې دا خزه خو سیاله ده دا خزه خو کورنۍ لري د ټولنه کې خو هغه ناوړه د دونه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نشي یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تېرې کړم زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي چا ته پیغور نشم هماغه ظلم زور هماغه بدبختي هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستوني اما څه ویلی نشي سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي یعنی اتازان وجدان دپاره مو فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې عقل لرم چې داسې خبرې وکړم اما دا بیخي او رواج دی یو عنعنه دی دا ټولنه همداسې ده ما لیدلی دي چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي دا هېڅ ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی او دوی صرف هغه وخت تېروي چې ودري دا به څه کېږي هغه به څه کېږي په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول برخوردونه سالم نه و دوی سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کېږي اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه دا حالتونه تحمل کړي او پرې تحمل کېږي همیشه دوی ځانونه ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی باید وکړو دا زموږ غیرت دی دا زموږ دا دی او هغه دی ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي هغه کورنۍ کې چونهمغسې تربیه شوي دي اول ښځینه او مور او
ګوره خپلوان یې وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي، پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي، تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکاره بیکاری یې، نو ته خو نارینه یې، فرق نه کوي چې بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې دوی فامیل دی د هغوی د خوان هم دا کارونه کوي. کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده، ځکه هغه هېڅکله واک، اختیار، اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بې درکه ظلم دی.
په کلیو او بانډو کې یو میرمن له خپل میړه سره په پټي کې کار کوي، که غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخوي، حتی پټي ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته، هغه مزدورانو ته او دهقانانو ته او نورو کسانو ته چې کار کوي، خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخکې تحقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونشي چې نه کیږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي، هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او په کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې ده ته وهلو ټکولې درکوو. یعنی حتی د دونه عقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې ته ځواب ورکاو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر، د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وي. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو او رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق او حقوق ورکړی دی، هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته باید تاسو مشوره څه وي چې حق نه حق د خلکو مخ کې خپل میرمن توهینی، تحقیری، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بلاز ما مشوره داده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي، او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دوی استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډېر خوشحاله ژوند، هغه ډېر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کېږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کېږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو، نیاو، نورو نورو په مقابل کې دوی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي، دا به ښه وي، ځکه ژوند بیا نه راځي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو، کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهیني کې، له رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمېر نارینه و له خوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم، یا د کور مشری زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښیي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې میرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې کوي. کله کله د توکې او ټکالې په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالې کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې خپلوانو مخ کې میرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي او هغه خپل هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د میرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند میرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالت، کورنۍ اوضاع څومره خرابېږي؟
دا خو طبیعي ده، او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی مجبورېږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نور په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې میرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله میرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابېږي او ټول ورسره ظاهرېږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دا وي چې یو شمېر نارینه د میرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
نو دا خو ډېر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغسې بیا د دوی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي و رټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چېرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي، او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې همغه احساس، همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقام ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ بیا دغه مسلم ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغسې چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی، په ټولنه کې دغه نظم، قانون، کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هم هماغسې حیثیت لري ورته، نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته، قانون ماتوي هر ځای کې، دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه هغو نارینهو ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپله میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیروي، یو مشوره یې تاسو غواړو دا رقم نارینهو ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چېرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي او کچیر څوک غواړي چې دی ته خلک په ښه سترګه وګوري دی هم باید د نورو احترام وکړي که هغه که هر څوک که میرمن وي که اولاد وي که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420214 4001. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑے پتا وریگی ما تچے ترسی پرلی کڑے پتا وریگی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سبات چیر ترسی کڈی رحم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی ترسی پرلی کڑے پتا ورگی مات چیر
ستم سپل زد جوندون زپل زد هر ستم زپل